څنګه د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. نوریاس نوریم او دا یو ساته پښتو خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي یو ناتو ځواکونو د عمومي قومندان د وروستیو څرګندونو تفصیل درکو. پیټرویس پرون د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پرمختګونه حاصل شوي، خو په دې برخه کې ځینې خطرونه هم شته. د اونۍ بحث مو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د اغیزو او د ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته ځانګړی شوی. د اونۍ بحث د خبرونې دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز په نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي نن د لاهور یوې محکمې په یوه استماعي غونډه کې چې په زندان کې جوړه شوې وه د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای یو قراردادي په دو وژنو تورن کړ. د بحرین د مرکز منامې په یوه عمومي میدان کې پاوز او امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو د خپرولو لپاره پر خلکو اوښکې انبهوونکې انګاز وکارول. خو لومړی به زبیر ژمن ته وار ورکړو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه واوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په نوې لمریز کال کې به امنیتي ستونزې او وسلوالو مخالفینو حملې لا زیات شي. د افغانستان د بشري حقوقو د څار اداره وایي روان میلادي کال په تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو کې په افغانستان کې څه کم 400 ملکي خلک وژل شوي دي، او د کابل قلعه زمان خان د سیمې یو شمېر اوسیدونکو نن د ملي شورا په مخ کې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت خبرداري ورکړ چې په نوې لمریز کال کې به امنیتي ستونزې او د وسلوالو مخالفینو حملې لا زیات شي. د دې وزارت وین ظاهر اعظمي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل افغان او نړیوال ځواکونه هم چمتو دي چې په 2019 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پراخ کړي او د روان کال په نسبت ټول هیواد ته ښه او ډاډمن امنیت وغځوي. تېر ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم په واشنگټن کې وویل چې د جګړې په ډګر کې د طالبانو د خوځښت مخه نیول شوې ده او زمينه دې برابر ده چې د خپلو ځواکونو وتل د جولای له میاشتې پیل کړي. خو جنرال ډیوډ پیټرو زیاته کړه د امنیتي پرمختګونو لا هم ډیر نازک دي او د دې امکان شته چې بیرته شاته وګرځي. د افغانستان د بشري حقوقو د څار او راپور ورکولو په نوم یو اداره وایي په دغه هیواد کې د روان میلادي کال له پیل نه د روان میاشتې تر 10 پورې د شاوخوا 2.5 میاشتو په وسلوالو نښتو او پیښو کې څه کم 400 ملکي خلک وژل شوي دي. د ادارې په خپل یو تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرجوب له پوه زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي په یاده موده کې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملکي خلکو مرجوب له 5% لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي ګڼو افغانانو ته دا مهمه نه ده چې د جګړې کوم څومره ملکی خلک وژلي، بلکې دوی له ټولو خوا غواړي چې له هغو پوځي عملیاتو لاس واخلي چې د خلکو پر ژوند بوګنوونکي اغیزې شیندي. د کونړ چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو له شاوخوا 15 هغو کسانو څخه 9 تنه چې څه موده مخکې د سولې له پروسې سره یوځای شوي وه تښتولي دي. د کونړ د ملي امنیت د ادارې یو چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه کسان په غازي آباد ولسوالۍ کې تښتول شوي او نوموړي وویل چې دولت باید د هغو کسانو د امنیت لپاره لا ډیر جدي اقدامات وکړي چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. د کابل د قلعه زمان خان د سیمې یو شمېر اوسیدونکو نن د ملي شورا په مخ کې مظاهره وکړه او دا یې وکړه چې کابل ښاروالۍ ته په سیمه کې د هستونګ د نمرو اخیستلو لپاره کلونه مخکې پیسې ورکړي، خو تر اوسه پورې ځمکې نه دي ورکړ شوي. له دوی څخه ځینو د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدلو کمیسیون ته شکایت وکړ چې ښاروالۍ په قلعه زمان خان کې شاوخوا 40 کاله مخکې ویشل شوي ځمکې له سره خلکو ته ورکړي دي. خو د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد حسن اکرمي وویل کابل ښاروالۍ به په سیمه کې د خپل سرو ودانیو مخه ونیسي او اول به هغو کسانو ته ځمکې ورکړي چې ځمکې استملاک شوي دي. د راپورونو په اساس د کابل په ګډون د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ځمکو پر سر لانجې موجودې دي چې په ځینو مواردو کې د پراختیایي پروژو مخه هم نیولې ده. د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
السلام علیکم. د بحرین د مرکز منامی په یو عمومي میدان کې پاوز او امنیتي ځواکونو د مظاهره چنو د خبرولو لپاره پر خلکو اوشکې بهون کې غاز وکړول. له دوه میاشتو زیات موده کې چې مظاهره چن په مرغلره یا پیرل میدان کې ډیر رسیدي دي. د یکشنبه پر ورځ دوی پر پولیسو لاسبری سول او د شهر تجارتي مرکز وتاړه. مظاهره چند چې اکثریت شیعه ګان دي په دې هیواد کې چې سنیانی واکمنان دي د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي. د سې شمې په ورځ د بحرین پاچا د دروي میاشتې لپاره په دې هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړ. تر دې یو ورځ مخکې د خلیج عربي هیوادونو په خاصه توګه سعودي عربستان چې واکمنان یې سنیان دي د بحرین د چارواکو په غوښتنه دې هیواد ته خپل ځواکونه ولېږل چې د نظم په ساتنه کې مرسته وکړي. د راپورونو پر اساس د سې شمې په ورځ د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې دوه ملکیان ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. راپورونه وایي داسې نه ښکاري چې د سعودي عربستان پوځیان به نن پر مظاهرچیانو د تاوتریخوالي په کارولو کې داخل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن د قاهرې تحریر میدان ته ولاړې چې تیره میاشت له همدې ځایه د پاڅونونو د پیل په نتیجه کې په مصر کې اوږدمهاله استبدادي مشر له واکه لرې کړی سو. میرمن کلینټن مصر ته په دوه ورځني سفر د دې لپاره تللې چې د دې هیواد پر نویو پوځي واکمنانو باندې فشار راولي تر څو دوی له ژمنې سره سم ډیموکراتیک اصلاحات تعقیب کړي. میرمن کلینټن وویل:
saying very clearly and directly
دا وایز غوړم په دې سرګندې وینا سره د مصر خلکو ته وایم چې د تاریخ د غشيبي په تاسو پوری اړه لري. دا تاسو لاستراوړنه ده. تاسو خندونه لمنځه یوړل پر موانی مو غلبه حاصل کړی چې د دیموکراسي لپاره خپل خوبونه تعقیب کړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما او زبه په دې سفر کې له تاسو سره یو. وروسته تر هغه چې د فبروري په نیمایي کې ولسمشر اوسنی مبارک د فشارونو په نتیجه کې استعفا وکړه، میرمن کلینټن لومړنۍ عالي رتبه امریکایي چارواکي ده چې دې هیواد ته سفر کوي. نن ناوخته میرمن کلینټن تونس ته ځي چې په دسمبر کې په دې هیواد کې هم د حکومت پر ضد مظاهرې وسوې چې نوري عربي نړۍ ته یې د پاسونونو الهام ورکړ. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د امریکا د توغندي په یو برید کې 15 کسان ووژل شول. چارواکي وایي پیښنن په شمالي وزیرستان کې سوي ده. امریکا په پرله پسې ډول د بي پيلوټ الوتکو په مرسته د پاکستان په شمال ویدیسکي پر القاعده او طالبانو راکټي حمله کوي. د دوشنبه پر ورځ په همدې سیمه کې د امریکا د مشکوکې بي پيلوټ الوتکې په بل حمله کې درې سخت دریځ وسلول وژل شوي وو. د پاکستان په باب بل خبر ده چې د دې هوا چرواکی وای نن د لاهور یوې محکمې په یو ناسته کې چې په زندان کې جوړه شوی و د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA یو قراردادي په دوو وژنو تورن کړ. کچيري ریموند داویس په دوغو تورونو محکوم سي کېدای سي د مرګ سزا ورکړل سي. داویس د جنوري پر 28مه په لاهور کې دوه پاکستانیان په ډزو ووژل. نوموړي ویلي چې د ځان د دفاع په خاطر دغه کسان وژلي او امریکایي چارواکي وایي چې نوموړي له ډیپلوماتیک مسؤلیت څخه برخمن دی، باید چې آزاد او په امریکا ته ولېږل سي. دې قضیې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې. پاکستان د تروریزم په وړاندې جګړه کې د امریکا مهم شریک ګڼل کیږي.
ازادي رادیو اوري د غرض دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم د افغانستان سیمي او نړۍ په اړه وروستي خبرونه مطالب لوستلای او کتلای شي. د ویب پاڼه په تموده ازادي رادیو ټکی اورګ یا کم او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه درته خبرو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټرویس پرون د امریکا د کانګرس یوې استمایي غونډې ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پرمختګونه حاصل شوي او د دې زمینه برابره شوې چې له دوبي څخه له دې هیواد امریکایي ځواکونه په وتلو پیل وکړي. خو هغه د ځینو خطرونو یادونه هم وکړه.
However, while the security progress achieved over the past year is significant, it is also fragile and reversible.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوې مریض کال کې به امنیتي ستونزې او د غراز د وسلوالو مخالفانو حملې لاپس زیات شي. د اونۍ بحث مو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د اغیزو او د ولسمشر کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه دی چې د ملکي تلفاتو په اړه یې په یوې احساساتي وینا کې د دغو ځواکونو د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې وه.
مشکل په دې کې د ستونزې په دې کې دا او د موږ جنگ له دنیا سره دا دا او د انتقال پروسه کې امیدوارې شو دا عملی سي چې دنیا باید افغانستان حکومت یو شریک په توګه ومني نه په خبرو کې.
پر یادو شو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د غراز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه درته راغون کړی دي. را راسو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال ډیوډ پټرویس پرون د امریکا د کانګرس یوې استمایي غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه نیول شوې او ډېرې سیمې د هغوی له حضور تصفیه شوې دي. پټرویس چې د کانګرس د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د روانې جګړې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکول، په دې ټینګار وکړ چې دغو پرمختګونو دې ته زمینه برابره کړې چې له پلان سره سم له راتلونکي دوبې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو پیل وکړي. خو پټرویس د کانګرس غړو ته د ځینو خطرونو یادونه هم وکړه او وی ویل چې که کانګرس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ لپاره چې په افغانستان کې د ملکي بیا رغونې او ملکي ادارو د پیاوړي کېدو هڅې پر مخ وړي کافي مالي منابع برابر نه کړي، کیدای شي چې په پوځي برخه کې ترلاسه شوي پرمختګونه له لاسه ووځي. د کانګرس استمایي غونډې ته د جنرال ډیوډ پټرویس د څرګندونو تفصیل فریده هولت سیفي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو لوړ رتبه قومندان د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې وویل د جګړې په ډګر کې د طالبانو د خوځښت مخه نیول شوې ده او زمينه دې ته برابره شوې چې د خپلو ځواکونو وتل له جولای میاشتې پیل او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل شروع شي. جنرال ډیوډ پټرویس د سنا پوځي کمیټې ته د خبرو په محل خبرداري ورکړ چې امنیتي پرمختګونه لا هم ډیر نازک دي او د دې امکان شته چې بیرته شاته وګرځي او امنیت خراب شي. د هغه په وینا د طالبانو د پسرلنیو حملو مسله مخې ته ده او د حالت کارونه لا هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د تیر اوړي راهیسې چې جنرال پټرویس په افغانستان کې په دنده ګمارل شوی دا د خپل هیواد د سنا پوځي کمیټې ته د لومړنۍ څرګندونې وي. پټرویس وایي د ایساف ارزونه دا ده چې طالبانو چې کوم خوځښت له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې ترلاسه کړی و د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په شاته بول شوی. البته تیر کال ډېر پرمختګونه شوي چې ډېر نازک او شاته
تلونکي.
پټرویس زیاته کړه د ولسمشر اوباما د دې پلان ملاتړ کوي چې وایي د روان جولای میاشتې څخه به له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل پیل کیږي. د ویل چې په دې ارتباط یې یوه طرحه جوړه کړې چې ولسمشر اوباما ته به یې وړاندې
کړي.
پټرویس وایي د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاسته راوړنو د ناټو او افغان ګډه شورا په دې بریالۍ کړې ده چې په څو ولایتونو کې په راتلونکي پسرلي کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت ورکولو وړاندیز وکړي. په یادې شوې کمیټې کې چې پټرویس ورته څرګندونې کولې لوړ رتبه جمهوري غوښتونکي سناتور جان میکن په خپله وینا کې وویل سره له دې چې په پسرلي او راتلونکي اوړي کې د جګړو شدت ته اندېښمن دی خو هغه له مخالفو وسلوالو سره په جګړې کې له پرمختګه متاثر شوی هم دی. میکین ویل په یقین سره به د ناټو ځواکونه راتلونکي پسرلی د طالبانو د نوو حملو سره چې له لاسه ورکړو سیمو د بیرته نیولو لپاره به یې کوي مخامخ شي. خو پټرویس ویل تر هغه به ډېرې عمده لاسته راوړنې ممکن له خطر سره مخامخې وي څو چې کانګرس د بهرنیو چارو وزارت ته په کافي اندازه مالي مرسته برابره کړي څو د متحده ایالاتو مؤسسې او نړیوالې پرمختیایي ټولنې د اقتصادي پراختیا په ښه توګه د حکومتي چارو د ترسره کولو او ملکي برخې کې د مرستو لپاره یې ولګي. پټرویس چې د دوشنبې په ورځ له ولسمشر اوباما سره وکتل ادعا کوي چې امریکایي، افغان او نورو ائتلافي ځواکونو دا توان درلود چې طالبان په پراخه بڼه له هغو سیمو چې دوی پکې پیاوړي وو لري کړي، په ځانګړې توګه په جنوبي سیمو کې. پټرویس دې طرح په اړه هم خبرې وکړي چې څنګه به افغان ځواکونه لومړی په هغو سیمو کې چې امنیت نسبتا ښه دی امنیتي چارې په غاړه واخلي او امریکایي ځواکونه به لا هم په خطرناکو سیمو کې وي. ده همداشان په خپلو خبرو کې وویل تر بل هر وخته د پاکستان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ هماهنګي ډېره شوې ده.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټرویس چې د مشرانو د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو له سختو پوښتنو سره مخامخ وو او له هغې په کراتو کراتو دا پوښتنه مطرح کوله چې ولې باید امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. پټرویس یو ځل دغې پوښتنې ته په دو کلمو ځواب ورکړ، 7-11. د هغې اشاره پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر 11 تر وروستي حملو ته وه. پټرویس وویل متحده ایالاتو یو ځل مخکې یوه لویه اشتباه کړې وه چې افغانستان یوازې پریښی و او دا به د ده په نظر یوه بله اشتباهي و لویه اشتباهي چې دغه کار بیا تکرار شي. لکه څنګه چې پټرویس هم د کانګرس استمایه غونډه کې ورته اشاره کړې چې له راروان پسرلي څخه به د طالبانو حملې زور واخلي، د افغانستان د دفاع وزارت هم نن په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دفاع وزارت ویاند نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په نوي لمریز کال کې به امنیتي ستونزې او دغه راز د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شي. جنرال ظاهر عظیمی دغه راز وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه به هم په 1390 هجري لمریز کال کې د طالبانو پر ضد فعالیتونه زیات او هڅه به وکړي چې له هغوی څخه ډېرې نورې سیمې هم پاک کړي. عظیمی دغه راز وویل په روان لمریز کال کې د تیر کال په پرتله د ملي اردو د ځواکونو تلفات زیات و. په دې اړه نور له کابل زموږ د همکار په راپور کې اوري.
افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو په درشل کې د دفاع وزارت چارواکي وړاندویل کوي چې نوی لمریز کال به له امنیتي پلوه ډیر سخت او ټاکونکی وي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په روان لمریز کال کې د هلمند او کندهار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو مخالفانو څخه پاکې شوې. خو د ده په خبره وسلوال طالبان به پر دغو سیمو خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال عظیمی څرګنده کړه چې دا مهال د ملي اردو د ځواکونو شمیر څه باندې 1,550 ته رسیدلی او په هر سیمه کې به د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه شنډ کړي.
سال 1390 طبیعتاً سال دشوار و حساس خواهد.
در لسون یوم مریض کال با تبان ستونزمن کالوی لیوی خوا با دخمن کو خخو کری چه للاس ورکری سیمی بیر تاونی سی اولو بلا پلاو با حدسه وشی چه ده انتخال ده پروسی پرولاند خان جور شی. پا این حال که افغان امنیتی او نرایوال زواکون هم تیار دی چه ده روان کال پا نسبت طول هیوا تخه او دادمن امنیت و غزوی
بیتر و بیشتر ادامه بده.
د وویل چې د تیر کال په پرتله په روان لمریز کال کې د ملي اردو د ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د جنرال عظیمی په خبره په 1390 لمریز کال کې د ملي اردو 615 تنه عسکر وژل شوي وو، خو په روان کال کې دا شمیره 1026 تنو ته لوړه شوه. تر دې وړاندې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هم څرګنده کړې وه چې په 2011 میلادي کال کې به امنیتي پیښې ډېرې وي، خو هیله یې ښودلې وه چې په دې کال کې به افغان او بهرني ځواکونه ډېرې لاسته راوړنې هم ولري. جنرال ظاهر عظیمی هم په دې باور دی چې په نوي لمریز کال کې به د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راشي، ځکه چې د هغه په خبره په بیلابیلو سیمو کې به د دولت د بشپړ حاکمیت او پراختیايي کارونو د ترسره کولو لپاره هلې ځلې زیاتې شي.
وقتی کمیت و کیفیت افزایش پیدا میکنه برخورد
کله چې افغان ځواکونه له کمی او کیفی پلاوه پیوړی کیږي، له دښمن سره نښتې هم ډیریږي. کله چې نښتې زیاتې شوې ډیرې سیمې ونیول شوې او د امنیت د ټینګښت لپاره کوښښونه وشول، نو هرومرو د تلفاتو اندازه هم زیاتیږي.
د دفاع وزارت ویان وویل چې نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ډاډ خودلی چې د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او سنبال په برخه کې به خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په دې برخه کې عملي کارونه هم په چټکۍ سره روان دي. ټاکل شوی ده د نوي کال په لومړۍ ورځ له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د دې هیواد د امنیت سپارلو پروسه پیل او د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړه شي. د دفاع وزارت ویان هم دې مسئلې ته په اشاره وایي سره له دې چې د امنیتي مسؤلیت منلو په برخه کې به افغان ځواکونه له ډېرو ستونزو او تلفاتو سره مخامخ شي، خو ډاډ ښیي چې دا پروسه به له پلان سره سمه او په تدریجي توګه پر مخ ولاړه شي.
یو ځل بیا د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1390 کال غوره شخصیت به څوک وي؟ د وری په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو څخه منتظر اوسئ.
مخله دې چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکړو. د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. په کابل کې زموږ همکار حمید مومند څو ورځپاڼو خبرونه پاڼې اړولې.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن ته ډېره په خپلو ګڼو کې د سولې پر روانو هلو ځلو او د هغو په سیمایزو اړخونو بحث کړی. افغان جرګې نادالتي ورځپاڼې په هیواد کې د روانې جګړې سیمایزو اغېزو ته کتنه کړې او لیکلي که اوسمهال په سیمایزه کچه چست ګامونه پورته نه شول، نو ممکن ټوله سیمه د جنګ په لمبو کې راایساره شي. ورځپاڼې وړاندې د سیمې د ځینو هیوادونو روان سیاستونه څېړلې او لیکلي چې اکثره دغه هیوادونه د افغانستان په روانه جګړه کې تر ډېره دوه اهداف تعقیبوي. ورځپاڼه لیکي چې د سیمې ځینې هیوادونه هڅه کوي خپلې جګړې د افغانستان په میدان کې پر مخ بوزي او له بل لوري د بهرنیو ځواکونو د ښکېلاکګرۍ چې د دوی په آن اوس ورته متوجه دي مخه ونیسي. خو ورځپاڼه په دې باور ده چې دغو هیوادونو دا خبره هیره کړې، که چیرې د دغو عناصرو اهداف پوره نه شي نو د روان جنگ اور به د دوی هیوادونه هم په خپله لمنه کې راونغاړي. ورځپاڼې وړاندې دا خبرداری ورکړی، که د سولې د ټینګښت لپاره سیمه ایز کمپاین پیل نه شي نو دا امکان موجود دی چې پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه د جګړې او بې ثباتۍ په مرکزونو بدل شي. خدمتګار ندالوت ورځپاڼې بیا په دې اړه لږ څه سرګند بحث کړی او په افغانستان او سیمه کې د پاکستان اهداف څېړلې دي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ځینو افراطي ډلو په روزلو سره په افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو کې خپل ځانګړي ستراتیژیک اهداف تعقیبوي او په دې ډول غواړي چې د سیمې په طبیعي شتمنیو واکمني وکړي. ورځپاڼې وړاندې د پاکستان قومي جوړښت ته په پام دا هم لیکلی چې دا هیواد پوهیږي چې د سیمې د هیوادونو په پرمختګ سره به د ویش له ګواښ سره مخ شي، ځکه په دغه هیواد کې مشت پښتانه او بلوز د بلتون پالنې نظریه تعقیبوي. خدمتګار د پاکستان او سیمې د نورو هیوادونو سیاستونو او ستراتیژیو ته په کتو دې نتیجې ته رسېدلې که داسې وي نو دا جګړه به هیڅکله ونه درېږي. ایراد خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د تروریزم په خلاف د روان جنگ لګښت زیات او لاسته راوړنې کمې بللې. ورځپاڼې وړاندې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو رپورټ په استناد لیکلي چې اکثره امریکایان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په دې نه ارزي چې امریکا دې پرې لګښت وکړي. ورځپاڼې لیکي چې په امریکا کې د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه مخالفت مخ په زیاتېدو دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په امریکا کې د افغانستان د جګړې په اړه شتو اختلافاتو ته کتنه کړې او د یو سناتور په حواله په غټو ټکو سره لیکلي چې امریکا نشي کولی د افغانستان بې پایلې جنگ ته دوام ورکړي. ورځپاڼې د دې سناتور دا نظر هم راخیستی چې د اوباما اداره باید دا جوته کړي چې د افغانستان جګړه به څومره وخت دوام وکړي او کله به پای ته ورسیږي.
وړاندې د خبرونې په دوهمه برخه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د اغیزو او د ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو ځانګړی شوی دی. ولسمشر کرزي د ملکي تلفاتو په اړه په یوې احساساتي وینا کې د دغو ځواکونو د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. په دې بحث کې د ولسمشر ویاند وحید عمر د پوځي چارو کارپو جنرال امرالله امان او دغه راز د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدي برخه لري. دغه راز په هرات کې پرون د هود څلرشتمې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې په دې هېواد کې یو ځل بیا د امریکا د دایمي اډو موضوع مطرح شوه. په دې غونډه کې چې د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان برخه لرله، په افغانستان کې د امریکا له دایمي اډو سره مخالفت څرګند کړ. دوه دېرش کاله مخکې په دې ښار کې د شوروي پلوه حکومت پر ضد خلکو پاڅون کړی و چې ویل کېږي په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي وو. له هراته شرف الدین ستانکزی رپورټ لري.
په هرات ولایت کې د هود څلرویشتمې تاریخي ورځ د لسګونه زره ګډونوالو په حضور ولمانځل شوه. دقیقا دوه دېرش کاله وړاندې په دغه ورځ د هرات خلکو د وخت د شوروي پلوه حکومت په وړاندې مظاهره کړې وه او په نښته کې د څلرویشت زره لاریون کوونکو د وژنې ضد و نقیص خبرو نشته، ځکه نو له پیښې را وروسته په دغه ورځ د وژل شوي خپلوان او د هرات ګڼې سیمه ییزه وګړي د هغوی په یاد د وژل شویو کسانو ډله ییزه قبرونو باندې د عدالت غوښتنې په نیت راټولیږي. د شورویانو دغه کړنه غندي، خو سږ کال د تیرو کلونو برخلاف غونډې بل ډول رنګ خپل کړی و. په افغانستان کې د امریکا د دایمي اډو په وړاندې نظریات د غونډې ګډونوالو څرګند کړه. د هرات د ولایتي شورا مرستیال رئیس تور محمد ظریفي یو له همداسې ویناوالو څخه و:
موږ د خارجي قواوې چې په افغانستان کې اوسېږي، د افغانستان د امنیت او بازسازي او د افغانستان د پیشرفت لپاره راغلي. شورای ولایتي دا اعلان کوي چې موږ د خارجیانو هغه اوسمهاله
افغان ولسمشر حمید کرزی ویلی چې د ملت د خواهی په صورت کې بدلته د امریکا د اوږدمهاله استوګنې په موضوع غور وشي، خو په کابینه کې د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر اسماعیل خان یو ځل بیا دلته د امریکا د دایمي حضور په وړاندې مخالفت څرګند کړ. وی ویل ولس په خپل مرد خاورې د ساتنې توان مند لري.
آنهایی که اعلان میکنند که خارجیان در سرزمین ما باقی بمانند،
وی چې دلته د امریکا د دایمي شتون په ټینګار اعلان کوي، زه ورته وایم چې افغانستان زمري مؤمن زمن لري. لکه څنګه چې د کمونیزم سیستم په نړۍ کې مات کړ، د خپل هیواد ساتنه کې به هم فعاله ونډه ولري. اسماعیل خان په طالبانو هم سولې سره د پیوستون غږ وکړ. هیله یې ترې وکړه چې نه امنی سره دلته د امریکا د دایمي شتون پلمه او زمینه نوره چمتو نه کړي. همداراز د خبرو په دوام یې ویل: را روان هجري لمریز کال به د امریکا د دایمي اډو په اړوند ملي جرګې ته د ملت استازي د حکومت لخوا ور وبلل شي. په افغانستان کې ګڼه د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوهان د امریکا متحده ایالاتو دایمي شتون د هیواد د امنیت او اقتصادي پرمختګ په ګټه بولي. خو تر اوسه په کور دننه اسماعیل خان او په بهر کې ایران او د روسیې هیواد څرګند مخالفت ورسره ښودلی دی، کوم هیوادونه چې په نړیواله کچه د افغانستان د ګټو خلاف یادیږي.
ازادي راډیو د وری په لمړی نیټه د 1409 کال غوره شخصیت اعلانوي. د ازادي راډیو د کال شخصیت به هغه افغان وی چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په چارو کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لمړۍ ورځ ازادي راډیو واوري.
یو شمیر کابل خاریان د خصوصي روغتونونو د فعالیتونو او د ډاکترانو د فیس له لوړوالي شکایت کوي. خلک همدارز وایي دا روغتیایي مرکزونه په نړیوالو معیارونو برابر نه دي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د خصوصي روغتیایي خدمتونو د معیاري کېدو هڅې روانې دي. نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال ماریا صدیقي په راپور کې اوري.
په افغانستان کې سره له دې چې د دولتي روغتونونو ترڅنګ پلاسکونه شخصي روغتونونه هم فعالیت کوي، خو بیا هم یو شمېر خلک د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د ډېټوالي له کبله د ځینو مهمو ناروغیو د درملنې لپاره له هېواده بهر ځي. کابل خاریان وایي چې شخصي روغتونونه لوړ فیسونه اخلي، خو پر وړاندې ضعیف روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. بل خو یو شمېر نور بیا شخصي روغتونونه د مسلکي پرسونل په نشټوالي تورنوي. دوه تنه کابل خاریان په شخصي روغتونونو کې د خپل ستونزو په اړه وایي.
زمانم روح الله درویش ده. کچیر تا دوی خکم داس علاج کوله او خ لاس راوړنې لرودل، نونن به دغه مریضان خارجي وادونو ته نتله. نو دې نه دا معلومیږي چې باوجود دې چې ډیر زیات پیسې مخلي، خو علاج مطمئن نه دي خلک ترې.
د مانم حافظ الله شخصي کلینیکونه سي دي ته دې کې غریبان بیچارهګان ځان نسته کوي، ترې له خاطر دې چې مصارف دې ډیر زیات دي، حد زیات.
داسې انتقادونه هم کېږي چې یو شمېر شخصي روغتونونه د ناروغانو د اړتیا وړ درمل په خپل ور کوي، چې ویل کېږي یا بې کیفیته وي او یا یې هم وخت تیر شوی وي. بل خو د شخصي روغتونونو د ټولنې مشر امین الله توخي دا مني چې شخصي روغتونونه په معیار برابر نه دي، خو وایي چې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو لپاره د دولت ملاتړ او مرستې ته اړتیا ده.
موږ هیڅ وخت دا ادانه ده کړې چې زموږ شبخانه په ستاندرد یا برابر دي یا شبخانه معیاري دي سره. موږ مشکلات لرو. موږ په یو کرایي تعمیر کې ژوند کوو. کرایي تعمیر ته موږ تغییر نه سورته ورکولای سره. موږ هغه امکانات په لاس کې نه لرو. نو په دې اساس کوشش کوو چې خپل شبخانه معیاري کړو. اما موږ د دولت هیڅ نه پشتیبانی نه لرو.
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت هم انتقادونه موجود دي چې د خصوصي روغتونونو د خدمتونو د کنټرول لپاره هڅه نه کوي او نه یې هم دوی ته د فیسونو لپاره کومه لایحه ټاکلې. خو د دغه وزارت ویان غلام سخي نور اوغلی وایي چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي. دوی ویل چې دوی د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره یوه لایحه ترتیب کړې چې اوس مهال تر غور او څېړنې لاندې ده.
بدون شک رهبری وزارت صحت عامه از سکتور خصوصی حمایت میکنه. ما نیازمند از بر سکتور خصوصی
له شک پرته د عامه روغتیا وزارت د خصوصی سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي. موږ اړتیا ورته لرو او غواړو چې د دوی خدمتونه له ښارونو ولسوالیو او کلیو ته وغځول شي. خو له شک پرته تر اوسه هم د لایحه نشتوالی یو ننګونه وه. خو د روغتیایي قوانینو د څېړنې ریاست په دې برخه کې فعالیت کوي چې کچېره د دغه روغتونونو کیفیت ټیټ وي نو قانوني چلند ورسره وکړي.
په افغانستان کې خصوصي روغتیایي خدمتونه که څه هم زیاته سابقه نه لري، خو په تیرو لسو کلونو کې وروسته له هغې چې په هیواد کې د خصوصي سکتور د ودې لپاره زمینه برابره شوه، په دې برخه کې چټک ګامونه پورته شول. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې په لسګونه خصوصي روغتونونه جوړ شوي. خو یو شمېر خلک انتقاد کوي چې دغه روغتونونه تر ډېره په ښارونو کې فعالیت لري او لرو پرتو سیمو او کلیو کې عام روغتیایي خدمتونه هم موجود نه دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د خصوصي روغتونونو د جوړېدو پروګرام کلیو ته هم وغځوي. په همدې حال کې دغه وزارت وایي چې د افغان دولت لخوا دغه وزارت ته د کمې بودیجې له کبله نشي کولی چې په سمه توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د بغلان ولایت له مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه نسیم نوري وای لټول کورنۍ هله کوم چې خونځي ول پایل کې دوسر سم خپل ځامن او لونی خونځي کې شامل کړی او له حکومت هم هله کوم چې د دوی لپاره د درس ویلو امکانات برابر کړي. محمد افضل افضلی د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د شملزو کلی اوسیدونکو دی دی وای په کلی کې مو د نجونو خونځی نشته، د هلکانو خونځی شته خو هغوی هم تر شین اسمان لاندې درس وایي او خونځی ودانۍ نه لري. د پوهنې له وزارت څخه هیله لرم چې د نجونو او هلکانو لپاره دوه خونځي جوړ کړي او د دوی کلي ته سمدستي پاملرنه واړوي. د کندوز ولایت له دشت ارچی ولسوالۍ نه زموږ یو دوست چې نومینه دی لیکلی اس ام اس را لیږلی وایي چې موږ له اربکیو نه بیخي په عذاب یو، د خلکو رونو ته ننوځي او غلاوې کوي. دوه نیمې بجې دي او صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی. د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سر او راپور ورکولو په نوم یو اداره وي په دغه هیواد کې د روان میلادي کال لپاره د روان میاشتې تر لسمې نیټې پورې د شاوخوا 2.5 میاشتو په وسلولو نشته او پیښو کې څه کم 400 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې هیواد ملي اردو تر اوسه پورې د هوایي او ځمکني دفاع په برخه کې له ستونزو سره مخامخ ده. د دې وزارت چارواکي وایي په تر اوسه پورې د هوایي ځواک یوازې د ترانسپورت په برخه کې څه کارونه شوي دي. د کابل د قلی زمان خان د سیمې یو شمیر اوسیدونکو نن د ملي شورا په مخ کې مظاهره وکړه او ادعا وکړه چې د کابل ښاروالۍ ته په سیمه کې د استوګنې د نمرو اخیستلو لپاره کلونه مخکې پیسې ورکړي خو تر اوسه پورې مزکنه دی ورکړل شوی. د کونړ چارواکي تاییدوي چې وسلول طالبانو له شاوخوا 9 هغو کسانو څخه 9 تنه چې څه موده مخکې د سولې له پروسې سره یو ځای شوي وو تښتولي دي. د بحرین د مرکز منامی په یو عمومي میدان کې پاوز او امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو د خبرولو لپاره له وشکو بهونکو ګازو څخه استفاده وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د قاهرې تحریر میدان ته ولاړه چې تیر میاشت له همدې ځایه د پاڅونونو د پیل په نتیجه کې په مصر کې استبدادي مشر له واکه لرې کړی سو. پاکستانی چارواکي وایي نن د لاهور یوې محکمې په یوه ناسته کې چې په زندان کې جوړه شوې وه د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای یو قراردادي په دوو قتلونو تورن کړ. د پاکستان په باب په بل خبر کې ویل شوي چې د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د امریکا د توغندي په یوه برید کې 15 کسان ووژل شول.
ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز او اسداباد کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. او له مخکنی وادي سره سم د خبرونې دا برخه مو هم د اونۍ بحثه ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د اغیزو او د ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه څرخي. ولسمشر کرزي په وروستیو کې ملکي تلفاتو ته په اشاره په یوې احساساتي وینا کې وویل چې په دې هیواد کې بهرني ځواکونه د خپل عملیات پای ته ورسوي. دا بحث په کابل کې زموږ همکار ترتیب کړی دی.
درنو اوریدونکو زمونږ سلامونه او نیکی هلی ومنئ. د دې اونۍ بحث مو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو اغیزو او د دې عملیاتو د درولو لپاره د ولسمشر کرزي وروستیو سرګندونو ته ځانګړی شوی دی. ټاکل شوی دا له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د نبیل مریض کال په لومړۍ ورځ د امنیتي مسولیتونو سپارل رسمن اعلان شي. په دې اړه ځینې خلک اندېښنې لري او د ولسمشر دا سرګندونې چې بهرني ځواکونه په دې هیواد کې خپل پوځي عملیات ودروي د اندېښنې لا زیاتې کړي دي. جمهور رئیس کرزي وانی اونۍ په سر کې په کونړ ولایت کې د بهرنۍ ځواکونو د هوایي برید له عمله د قربانیانو له خپلوانو سره په لیدنه کې ویل چې نور په دې هیواد کې ملکی تلفات د زغم وړ نه دي او باید چې بهرنۍ ځواکونه خپل عملیات په دې هیواد کې بند کړي او له افغانستان څخه بهر د تروریستانو د روزنې او تجهیز د مرکزونو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د ولسمشر کرزي دا سرګندونې په ملي او نړیواله سطحه په سیاسي کړیو کې بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. ځینې خلک یې پر ځای بولي خو یو شمیر نور بیا وایي چې له دې سره به د وسلوالو مخالفانو مورال قویشی. آیا بهرنی ځواکونه به د ولسمشر کرزي د غوښتنې ته مثبت ځواب وایي؟ آیا د دې سرګندونو پایلې به مثبتې وي او که منفي؟ په دې بحث کې به دا او ځینې نور مسایل چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په اړه دي وڅېړو. را سره میلمانه دي د ولسمشر کرزي ویان وحید عمر، د پوځي چارو کارپو جنرال امرالله امان او د افغانستان او سیمې د حالاتو څېړونکی احمد سیدی. په خیر راغلی، ستړي مسئ. جنرال صاحب غواړم لومړی پوښتنه تاسو نه وکم، هغه دا چې ولسمشر کرزی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه، ستاسو په باور شرایطو او حالاتو ته په پام باید دا عملیات بند شي او که څنګه؟
وګورئ، د افغانستان مشکل تنها د منګه د ملي مشکل نه ده، منګه درې رقمه مشکلات د افغانستان خلک لري. یوې ملي مشکل ده، یوې منطقوي مشکل ده، یوې هم نړیوال مشکل ده. منګه دغه شل کاله په نام د کمونستان مړه سولو او اوس هم د لس کاله کېږي چې په نام د تروریستان مړه کېږو. ولې د افغانستان حکومت اونسو کولای چې دوی یو همغږي د نړیوال ټولنې سره پیدا کړي؟ ولې د افغانستان حکومت اونسو کولای چې په لسو کلونو کې هغه تعهدات چې د بن په فیصله کې ورته ورکړ شوی وو دوی اونسو کولای چې هغه خپل خبرې دوی په کرسی باندې کینی؟ هغه تعهدات چې دوی ترسمن ورکړ شوی وو د خو حکومتداري د ولو د امنیتی ادارې جوړول او د بیا رغونې کار په مخه تاګ باندې. موږ متاسفانه نړیوال ټولنې په ډیر کم عمر لا نو تیر کړی چې موږ غولونې سیاستونه د افغانستان حکومت اوسر مخامخ شو. لکه له 2002 ته 2006 کال پورې چې دوی په عراق کې مصروف شول، د افغانستان ټول کړنې له یاد ووتلې. ولې د افغانستان اردو ته او امنیتي سکتورونو ته قطعا توجه ونه شوله؟ اوس هم که موږ ورته مخ راوړو دغه تور لشکر چې جوړ شوی ده، زه قطعا دې سره موافق نیم. لکه څنګه چې مخکې تاسو تفسیر وسره وکړله، واقعا چې موږ هر اذان کړی ده موږ په خپل نقص باندې تمام سوی ده. موږ دغه اذان چې دغه خلاف دی نظامی پرنسيبو نظامی اسرار دی دغه چې ویل کیږي.
جمهور رئیس کرزی چې دا اعلان وکړ چې پوځي عملیات بند شي په کونړ کې، آیا دا حالات ته په کتو سره دا کېدای شي
چې وګوري چې یو دغه د ملي مشکل دی؟ موږ دغه و چې خپل حکومت عذاب چیږي وهي چې موږ استقلالیت د سوال لاندې ده، د موږ حاکمیت د سوال لاندې ده، او دلته کفر راغلی ده. موږ ونوسو کولای چې جناب وزیر به د حج اوقاف کینو چې دغه ملایان ته ستاسو ماشه مرکوي تنخواګان هم درنوړي او تاسو سره تنظیم هم دی د حکومت یو بدنام یستې، تاسو ولې دغه عیسی کې سیمینار نه سي او ولې دغه د قبر پر سر ودرېږي فتوا د جهاد اوري د جمعې منځ کې کېنه فتوا د جهاد اوري؟ دغه یو مسله د مقابل لوري ته په نفع باندې ګرځوي. دویمه مسله چې نړیوال ټولنې څنګه لکم اعتماد دی ویل چې موږ اوزو بیا هم مقابل لوري ته سربازګيري زمينه مساعد سوله، اوس هم کومه هم دغه سي کوم کو په جز د دینه دا بدون له یو همغږین دغه کار سوی ده یا به د احساساتو نسوي. اوس هم موږ مقابل لوري ته دغه تروریستان ته موږ زمينه د فعالیت مسايده او غوی په خپل اراده کې نه دی، غوی د بل حکومت په اراده کې دی. موږ د منطقي مشکل مې چې درته ویل، زه ایران سره یو مشکل لرم، پاکستان سره بل مشکل لرم، روسي سره بل مشکل لرم، نړیوال ټولنې چې دلته اوس د ما سره ورورګلوي اعلان کړی ده، چین سره بل مشکل لري.
دغه نه هماهنګي او دغه ډول سرګندونی تاسو ګمان کوي په ملي او نړیوال د افغانستان لپاره څومره غټ جنجال را پیدا کولای شي؟
دا زه قاطعیت ورته وایم، کچیرته دغه ضعیف نقاط ته موږ نه متوجه کیږو، موږ به نور هم د سختره مشکلات سره مخامخ شو. لکه دغه اوس دغه انتقال د مسله د امنیتی ده، زه په باور سره وایم، تاسو لم دی رادیونه په مسؤلیت سره وایم، منطقي مسله ده. کله چې ته داسې توتیه جوړ شي د افغانانو د زوی په سر باندې راغلی چې خارجان دي وزي وزي وزي، او زه تر اوسه خبر نیمه چې کوم شپږ نقطې اسی پزیره دي، نیمه اسی پزیره دي، نه دي اسی پزیره، کومې نقطې ورکول کیږي که بیا دلته افغانان په جدي توګه مونږ دوی تلفات ویني او بیا موږ دې ته بیا مجبور کی چې لمنې ونی چې خارجان ته د خدای ریو ګوري موزي چې موږ تباکی ګو موږ اشتباه کړی تاسو ته ویل تاسو لارس
کور ودان. د خغلی کرزی او دغه راز د خغلی مارشال فهیم یو څه سرګندونه ست مونږ سره.
دا افغانستان د ملت غوښتنه ده چې امریکا او ناتو د افغانستان د ملت د مشورې سره سم حل وکړي چې دی په خپل ګرام کې کامیاب شي او افغانستان ته پښو لاندې شي. په ډېر زر او په تواضع د امریکا او ناتو نه دا غوښتنه کوم، زموږ په خاوره کې دي دا عملیات چې دا جنګ زموږ په خاوره کې نه دي.
به خاطر تامین امنیت مردم افغانستان، به خاطر ایجاد یک نظام قانونمند که جامعه انسانی و جامعه افغانستان در اون نیازمند است، آماده هستیم به قربانی و آماده هستیم به فداکاری. اگر دشمن تصورش ایست که با ترور میخواهد روحیه مردم افغانستان بشکنانه، اونا اشتباه کردن.
دو سرګندونو پاړه جنرال سیبامان تاسو پلان ډول څه تبصره لري؟
مننه دواړه مو واورېدلې دواړو زه د نقیس خبرې وې البته درسته ده چې جناب رئیس جمهور کونړ ته لاړ په خپل ملت باندې وزړل او مارشال صاحب هم دا درد ورسره چې قمندان امنیت دی قندوز هم شهادت رسېدلی و په هر صورت باندې بیا هم ما خبره بیرته ثبوت په دې رسېږي چې دلته عدم همغږي ده دلته همغږي په دې کې وجود نه لري موجودیت همغږي په حکومت کې نشته که یوه خبره فرضاً جناب وزیر دفاع وردګ صاحب وویل چې دلته په افغانستان کې ضرورت ده چې دوی پایګه جوړ کی اوسیږي د خارجان اما اسماعیل خان بل وزیر دی د اوبو او د برق او انرژي وزیر ویل چې زه دوباره جهاد اعلانوم او د منګ استقلالیت د سوالند راځي بنان زده سره مخالفت بنان زغه همغږي چلته دی و میزنه چې همغږي شروع ده تر اخره
ډیر من کور ودان جنرال صاحب خغلی سیدی پوزینو مواردو کې داسې هم په مطبوعاتو کې ویل کیږي چې تفسیری هم کیږي چې تاسو هم پوزینو مواردو کې تفسیری کوي چې ګوندې لکه څنګه چې د افغانستان د حکومت په دننه کې دغه ولنه هم هنګیشته د چارواکو ترمنس د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې ترمنس په ځنګړی توګه د امریکا سره په ځینو مواردو کې نه هم هنګیشته یا نه هم غیږتوب شته دا څومره لوی استونزه ده د افغانستان لپاره
وړم په نړیوال ځواک په دې باره کې مشخص دي ګالرم چې د کرزی څخه فرزن دا هدف وي چې د ترستانه په مقابل کې جنگ ونی کی اول فکر نه کوم چې هدف داوي چې داوي دا درست خبره نه بل خبره تاسو د محترم مارشال صاحب فهیم ماغونی اول د پاره او د کرزی صاحب خبره د پاره وکړه زه دا شی باور لرم اول کرسب کونر ته تللی به خلک ته جاړی دل واړه او کوچنیان زخمی سو د خلکو د احساساتو د مقابو کولو د پاره د احساساتو د خاموش کولو د پاره کرزی صاحب دا خبرې بکړې دي د پاره چې د خلک تسل
ولدا سید سیو بخای ولدا په نړیواله سطح باندې بیا د سیاسي کړیو ترمنځ نور نه بینري
بل هغه خبره چې مارشال صاحب فهیم په پروان کې کړی تاسو معلوم ده چې دګر جنرال عبدالرحمن سید خیلی په شهادت رسیدلی وو هلته د خلکو احساسات وو د دې لپاره چې مارشال صاحب فهیم خلکو ته وایي چې قربانی ته آماده سي د وطن د دفاع لپاره دا دوه خبري تدوین شده خبری نیوی یعنی استراتیجی خبری نیوی د شرایطو په وخت کې دا خبره کړي هماهنګي تر اوسه نشته اما تر هغه وخت پوری شي هماهنګي به ایجاد نشي دولت او د امریکایانو په منځ کې یا د خارجیانو په منځ کې تفاوت نظر نشته بلکې هغه مملکتونه چې په افغانستان کې حاضر لري حقو هم واحد استراتیجی واحد هدف واحد عمل کرد نه لري زه تاسو باور لرم نه پکم چې دا خبر وکم کنه کوم زه په دې باور يم چې افغانستان هدف نه ده وسیله ده تر هغه وخت پورې چې افغانستان په امنیت کې هدف نه وي وسیله وي دا مشکلات په افغانستان
ډیر من سید صاحب کور ودان خغلی عمر تاسو د خغلی کرزی او د مارشال صاحب فهیم خبري واورید جنرال صاحب سی اشاره ورته وکړل چې متضاد دي آیا دا د نه خي چې د افغان حکومت یا د افغان حکومتي چارواکو ترمنځ عدم هماهنګي موجوده ده
ولسمشر وایي چې دنیا د افغانستان کې ویلې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه وکړي خو نه د افغانستان د خلکو د تر پښو لاندې کېدو په قیمت دا به فکر نه کوم چې افغان وایي چې د خبره د رئیس مرسی نه ده خیر دنیا د خپل کار مو کې او موږ د تر پښو لاندې کې په عین حال کې هغه د ملکي تلفاتو قصه وه د ولسمشر اول مرستیال د افغانستان د پولیسو د یو لوی قومندان د فاتحې په مراسمو کې وایي چې موږ قربانیو ته چمتو یو خو د ولسمشر د معاون هدف دا نه ده چې موږ دې ته چمتو یو چې د افغانستان ملکي وزیر وګړي دی وچل سي هغه دا وایي چې موږ چمتو یو چې موږ پولیس دي موږ اردو دي قرباني ورکړي موږ حکومت دي قرباني ورکړي چې د افغانستان خلک ژوند خوندي وي دا هیڅ سره زده نه قیس نه دي هیڅ اصلا یو کلمه آزاد هم ولسمشر هم په کونر کې عین خبره وکړه ولسمشر ویل چې په دې نه خفه کیږم چې د افغانستان ملي پولیس خفه کیږي خدا نه محکوموم چې د افغانستان ملي پولیس یا ملي اردو قرباني ورکړي خو کله چې افغانستان ملکي وګړي قرباني ورکړي نو دا بیا د منلو وړ نه ده ولڅ د پولیسو د اردو قرباني دا د دوی وظیفه ده دوی دې ته دې سبات قرباني ورکړي وطن وساتي افغانستان وساتي تر کومه ځای پولیسو د افغانستان او د ناتو ترمنځ د همغږي موضوع ده زه غواړم د قناعت وکم چې متاسفانه افغانګي ډیره ضعیفه ده
ولی
همغږي په دې ضعیفه ده دنیا باید په یو وخت دنیا اوسم د لاسو کالو نه کالو اتو کالو مخکې په وضعیت کې ده دنیا اوسم دا فکر کوي چې افغانستان دوی راغله افغانستان یونی او افغانستان کې دوی ډیر پراخ غلری حضور لري او یو نوې حکومت او دا نوې حکومت باید د ماشوم په توګه ورسره عمل وسی د تا باید ویل سیس دا وکا او دوی څه کم کار کوي نو دا حکومت دی باید په دې کې څه نه وایي نو ځکه هم عملیات کیږي ځکه هم په کونړ کې عملیات اوس په دوه ځایونو کې نه د افغانستان حکومت سره همغږي سي او نه د افغانستان حکومت ته چا
ویلی وزکه خام ماشومان د طالبانو په نوم وزل بل چرته ملکی خلک د طالبانو په نوم وزل مشکل پدې کې د ستونزې پدې کې دا او د منګ جنگ له دنیا سره دا دا او د انتقال پروسه کې امیدوارې شو دا عملی سي چې دنیا باید د افغانستان حکومت یو شریک په توګه ومني نه په خبرو کې دا باید په عمل کې ومني موږ نه غوښتنه کوي چې راځي موږ او تاسو سره مانګي وکړو په بګرام کې د اردو او د پولیسو او د امنیت موږ ته دوه درې سم سبب ولېږي چې په بګرام کې دوی عملیات او مانګي وکړي موږ هغه ورلیګو خو هغه هم نه خبره پاتې کیږي په هغه باندې دا کوشش کیږي چې دوی چون کې د یو ضعیف حکومت او د یو نوي حکومت استازي دي چندانې په هغه کې ونسي او دوی هم په دې وضعیت کې نه دي چې دغه حقیقت باندې پوسې افغانستان حکومت سره همغږي کول د دوی په نفع د دوی په هغه نه د دوی په ضرر نه
نو د افغان حکومت په جواب کې څه وایي نړیواله ټولنه ولې ورسره دغه غوښتنه چې افغان حکومت لري هغه په عمل کې ورسره نه مني
کوري نړیواله ټولنه یو څه برداشتونه د افغانستان د حکومت نه لري دغه برداشتونه دوی په دې ته اړ کوي چې دوی دا فکر وکړي چې دا حکومت د دې وړ نه ده چې دوی سره موږ هم غږی وکړو
یعنی ضعیف
متاسفانه تاسو د موږ اردو ملي پولیس ته چیز کوي تاسو د موږ ملي اردو پولیس ته دا ورکی دا قوت ورکی چې دوی د عملیات وکړي خو لا تر اوسه متاسفانه په دې بریالي نه یو چې دوی موږ ته د موږ اردو ته یو جټ تیار راکړي او هر ورځ په دې ورسره
جنګ
ده سید صاحب دې په څه مطلب چې شاید او هدف چې ده په دې
منګم ده سید صاحب لاندې پښتنه تاسو نه نړۍ سره په ځینو مواردو کې ولسمشر یو ډول مخامخ شوی دی یو ډول د تقابل سیاست غوړه کړی یو موقف دغه موقف تاسو نظر د افغانستان وضعیت په کتو سره څنګه ده
زبرش بابر لرم چې رئیس جمهور زیات کوشش کړی چې تفاهم ایجاد کړي نتیجې نه دی ورکړي رئیس جمهور
بل نتیجې نه ورکړي
تر فشار لاندې اول خارجان په دې نظر کې دي چې دغه دومره کفایت نه لري د حکومت دومره ظرفیت نه لري دغه حکومت مونږ بجوره کړی مونږ ریاست جمهوریت په قدرت رسولي بل مشکل دا ده چې عمر صاحب لمانه خفنی سي په دا کابینه کې په دې دولت کې داسې مسولین ده چې هر یو زیو خارجي ته یو جاسوسي کوي هغه ته بل خبره کوي ټول د رئیس جمهور د خلینی خبرې نکي مثلا رئیس جمهور خبر کوي یو وزیر ځان ته مخ کوي خارجانه ته یا د رئیس جمهور خبره سین دا مشکل ده اما رئیس جمهور ملت وایي چې د رئیس جمهور هتا قانون اساسي وایي چې یو حکومت د خلکو امنیت نشي ساتلی هغه قانونیت تر سوال لاندې راځي
جنرال صاحب امان دغه ډول سرګندونه کڅه هم عمر صاحب هغه په ډول سره توجیه کړی چې ګوندې د ولسمشر او د خغلی فهیم د خبرو ترمنځ هماهنګي هم او ولسمشر زکه د خبرې کړي چې هدف دا و چې د ملکی تلفاتو په خاطر دی د عملیاتو درول چې ملکی تلفات رامنځته نشي نه د مخالفینو په وړاندې نه د تروریزم په وړاندې کچیر دغه ډول سرګندونه وي یعنی یو ډول هماهنګي گی چې نسته د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ او رئیس جمهور دغه ډول سرګندونه کوي دا به د جنجال سونو نور هم غټ کی
او کورز بیا برته راګرځم خپل وختنی خبره ته مې چې بیا هم د نه هم غګي او د نه سالمه ادارې او د نه خ کارکون کو دی دغه دی ټول سمر امده شاید چې رئیس جمهور په تکه تنها پاتې شوی دا او د هغه خراب احساساتونه کار اخلي چې دا وطن به یا بیخي په ډنډ غړي او یا به تنه باسي دغه د وستلو امکانات ډیر ضعیف دي تاسو وګورئ چې زه من هيسته یو نظامی ارز می امیشه هم دغه ته چې ګوتم د انتقاد ورته نیول د چنن په اردو کې د منګ شپک صنف مطلقا حسب سوی دي جناب رئیس به جمهور د دسی یو ټیم په مابین کې پروت چې قطعا حق نه ورکی چې دروازې نام بیرونه په خکې دي جوړ دي کې د کار کوشتګانو نه د کار پوهانو نه من هیڅ د میلمانه دي دوی دعوت کې الته د کینی یو ورې د بیرونی خلکو خبري واوري او یو ورې د خپل نږدې مشاورینو خبري واوري تاسو ګورئ چې مجلس سنا پرون قطعنامه صادر کړ نن به زه ګومان کوم چې ریاست جمهوریت ته رسیدلی پرون مجلس سنا قدم قاطع شکل باندې فیصله وکړه چې انتقال دي مسولیتونه دي اردو دي افغانستان امنیتي سکتور ته قطعا ونیسي سنا مجلس سلطنت نمائندگان افغانستان دي خلکو د دویم اتاق د افغانستان د خلکو دالته دویم کور دالته سیدی صاحب ورته اشاره وکړه دلته چې همغږي راځي دلته قانونیت راځي وخت چې قانونیت راغی هغه کسان چې وخت قانونیت راځي دوی خپل ځان په صفه کې نیویني او غوی خپل د خپل داخل د ادارې نه غواړي چې دلته قانونیت راسي دلته همغږي راسي دلته هم نوایی راسي او دغه وطن په یو بهبود طرف حرکت
کوي جنرال صاحب یو بل پښتنه غدا چې جمهور رئیس بار بار ویلي دي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه د افغانستان په کلیو کوڅو کې نسته د افغانستان له سرحدونو څخه بهر دی
ولی داسې ویل کېږي چې جمهور رئیس تر اوسه لا نه دی توانېدلی چې دنیا ته دغه قناعت په سمه توګه ورکړي. تاسو باور څه دی په دې اړه؟ آیا قناعت یې ورکړی دی؟
مخکې جناب عمر صاحب ډېره دقیقه د ډیپلوماسي او د ډیپلوماتیک له لحاظه رڼا پرې باندې واچول چې بعضې مشکلات د منطقوي په اثر باندې ولې د افغانستان خلک دا شی دغه تضرر ورته قابل د قبول نه ده. د افغانستان عمومي افکارو ته چې مراجعه وسي او یو نظر خوایي وسي په داسې یو ټیم باندې چې قطعا دغه دویم معاون د ده چې مارشال صاحب فهیم خان ده او اول معاون هغه ده او دویم خلیلي صاحب ده چې دوغ دیم حتی خبر نیسي غیر مستقیم د یو ټیم جوړ کړي چې دغه نظر خواهي د ملت ورته ټولې کړي. اول ته داسې په مخکې ورته کېږي چې رئیس صاحب جمهور پوه سي په دې باندې چې زه په کوم موقف کې د وطن کې اوس قرار لرم، آیا زه څونه بورد لرم د افکار عامې له لحاظه او څونه زه بخت لرم، زه په کوم میدان کې ناست یم. بناان خواهش میام دغه د غلط مشورې چې دته ورسیږي او غلط ټیم چې هلته کار کوي وسره نه غواړي نه د همغږي او نه د قانونیت مین سره تک دیغه چې خپل ځان په آینه کې بیا نسي لیدلی دوی باید هم همدغه کارونه وکړي.
ډېره مننه کور ودان جنرال صاحب. ښاغلی عمر، یو خو د سیدي صاحب انتقاد هم همدا و چې په کابینه کې ډېر مشکلات سید افغانستان په کابینه کې، او دغه راز جنرال صاحب هم دې ته اشاره وکړه، ولې دغه نه اصلاح کېږي په لنډ ډول تر څو د نړۍ او د افغان حکومت ترمنځ ښه هماهنګي راسي؟
منګ یو استاد و د مکتب په فارسی کې به راته ویل کې بچیم کس کې خوښ برده باشه بیدار کردنش آسان است، کس کې خود به خو اندخته باشه بیدار کردن از مشکل است. د سینې د افغانستان هر بغدغه افغانستان په مطبوعات کې څه کم بحث وي او دا موضوع نیوي مدرسې وي، خو یوازې حکومت نه ده پدې کې، د خود افغانستان د خلکو غږم ده. د افغانستان د مطبوعات او د افغانستان د خلکو ما غوړې مطبوعات نه د غوښتنه وکړه ملتاس دا وایي چې د افغانستان حکومت ولې د سرسان سره جدي مبارزه نه کوي. منګ دغه پورته کړی چې دغه سړی څنګه غوړې جلال آباد ترغلی او په خپل د اعتراف او په تلویزیون کې اعتراف وکړه څه زه کم ځای کې ومه، کم ځای کې مصالح سوم، کم ځای کې مې واسکټ واغوسته، چاره تو ویلې چاره واسم دغلته جلال آباد کې سید سمنګ ور سره اوس پولیس شهیدان هم ورکړل، نور ملکی تلفات هم ورکړل، جنگ مور سره اوسو دلته دای دستگیر سو. خایا دا کافی ده؟ دا کافی نه ده. خو د افغانستان ټول خلک دا ناری وهي. سید سو حکومت به ډیپلوماټیکو دلایل باندې دا وځي نه وایي فلان مملکت او دا مملکت دا هیواد، خو دا خو د افغانستان ټول خلک، خو دنیا ځان پدې کې خو بچولې او پرون ما دی بل مللي مقام سره خبرې کولې هغه راته ویلې سه موږ د پاکستان په ارتباط ډیر څه هغه نه لرو، د ګاونډیو په ارتباط انتخاب نه لري، څومره چې مالک تاسو دا انتخاب نه لري او لا تر اوسه تاسو نه پیږي څه څه وکي د ګاونډیو په حساب، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره ډیر یو غلط یو منفي پیغام راکړي. مات کچیر تاسو د لاس کالو د تیرو لاس کالو سابقه وګوري، د افغانستان د حکومت جوړیدل په داسې وخت کې په داسې ډول وسو د دنیا لپاره صدقه شهن پکې متصور وو، او نور داس په افغانستان کې د دنیا موجودات د شخصیتونو د رشد لپاره، د زینو شخصیتونو د رشد لپاره او د زینو شخصیتونو د بقا لپاره دنیا هم د سکارونه وکړل. متاسفانه دا وضعیت دی زیاته راوست په حکومت کې د اغمغګي ستونزې لرو. مخکې سیدی صاحب د ډیپلوماسي خبره وکړه، د ډیپلوماسي د زګامو ډیره قوي توانمند د ډیپلوماسي نه ده. دوی د پاکستان مثال ورکراته، د پاکستان سفیر په امریکا کې څومره فعال ده، دا صحیح ده مونږ د ستونزې ټوله لرو، خو سره له دې هم زه دا فکر کوم او د اوسنی وضعیت اوسنی نظام ته الټرناتیو نه لرو. اوسنی نظام دی باید تقویه سي، اوسنی نظام سره دی باید کار وسی، کنه د افغانستان ستونزه ولا هم پسی پوري.
جنرال صاحب امان دې ته په پام چې افغان ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو د سپارلو پروسه هم په نږدې ورځو کې شروع کیږي، کچیر دغه هماهنګي نیوي د افغان حکومت ترمنځ د بیلابیلو ادارو او دغه رزل نړیوال ټولنې سره، آیا افغان امنیتی ځواکونه چې ویل کیږي ډیر کمزوري هم دي، تجهیزات هم کم دي، آیا وب کولای شي دغه مسولیتونه چې پر وسپارل کیږي دا تر سره کی؟
تاسو ګورئ ما مخکې تذکر ورکړ چې مجلس سنا ما فیصله کړې ده او خپل افکار عامه هم په دې نظر باندې ولر کالګ دي. زه بیا وایم من هيسته یو نظامی، من هيسته هغه چا چې ټول عمر می په همدغه مسله کې تیر کړی. ما مخکې تذکر ورکړ چې دلته شپږ صنفه حسب سوي دي، اما په اردو کې، اما په امنیتی سکتورونو کې فعلاً ریاکتیوي قوا قطر وجود نه لري، دا یو صنف د زریحي قواوې وجود نه لري، دا دوه صنفه توپچی قواوې قطر وجود نه لري، دا درې هوایی قواوې قطر وجود نه لري، استقام قطن وجود نه لري، سرحدي قوه چې موږ 15200 کیلومتر سرحد موږ لرو فعلا عمل لندغه خلاص پاتې ده. که هر څوک راځي، احمد زی محمود بیرته وجیتنه څوک ته آګاه نه دي، فضايي چتر دي موږ اوس فعلا دي موږ په خپل قلمرو کې نسته، موږ په خپل لاس کې نه لرو، موږ قطن د فضا باندې حاکمیت خپل نه لرو. دغه مسله کې چې ته دغه په شکل باندې ورکول کیږي دي انګری زړی وسلې چې دوی ته ورکول کیږي د سالا د چک او د سالواک هغه سلاوي چراغلي په نام د مدرن سلاوی ل دریم فایل ته څلورم فایل پوری نکی هغه ولزمات دغه چون زن نسم کوله ماته معلومات نسته چې کمی نقاط دلته واست تثبیت سی بده خپل جناب امیر کرزی پاتم د ماده خزو پورس کې ویل لسی باندې چې زم اوس نسم یادونه چې کم جیدا بل ان زهم اوس نسم یادونه چې دغه نقطې ته تثبیت سی بده څونه به دغه شی اسی پزیری وي او څونه به نه اسی پزیره زی بیا تکرارونه ما خدای مکله هغه سی نسی چې بیا د افغان ملت دا په یو توتیه یو د سد بیرونیانو کې دا تر حسوی او موږ دې ته مجبور سی یاسو او بیا موږ وې دا پلان به دیغوی او موږ دا افتخار ځانته ورکو او دا موږ جای په جای کو او تلفات ورکو وی وینو او بیا بیرته دوی لمنې ونیسو چې د خدای وګوري په شپږ نقطو کې موږ دیسو په ټول افغانستان کې به سره باندې وسی به تر خبره دغه ده ټیمی کاری حکومت یو ځل بیا دغه خپل جدیت د وټول په خاطر نه لکه جناب امید کرزی ویل چې موږ ته ګډوی تیاری نه رکی بل چانه اخلو اما موږ دغه توان هم نه لرو فضل د خدای څخه دا توان هم لرو
کور بدن جنرال صاحب په همدې برخه کې له عمر صاحب نه پوښتنه کوم آیا افغان ځواکونه به وتونیږي عمر صاحب امنیتي مسؤلیتونه خپر مخبوزي او لدې کار سره په پوځي عملیاتو کې ملکی تلفات هم راکم کړي
پری ارتباط تفاهم ته سره رسیدلی او په افغانستان کې د مسولیتونو د انتقال لړۍ شروع کیږي ما مخکې هم په فارسی کې هم د خبر واکړه چې احتمالا ځینې اندېښنې په دې ارتباط ستا او دا اندېښنې په ځای هم دي چې ممکن د موږ اردو به په دې وضعیت کې نه وي او پولیس به په دې وضعیت کې نه وي چې دا مستقلانه دفاع وکړي خو مستقلانه دفاع د افغانستان د خلکو وجیبه ده د افغانستان د اردو د افغانستان د پولیس وجیبه ده او دا باید یو وخت کې باید دې ته آماده سو خو کده چې یو ځای نه شروع کو او د انتقال پروسه هم داسې ځایونه شروع کیږي چې هلته به دا ستونزې ډېرې کمې وي ترسو منګ په آزمایشي ډول پر مخ لاړ سو په دې شکل به شروع سي فقط یو خبره مې کوله چې سب په دنیا باندې ډیره تکا کول او په دنیا باندې او دا ویل همیشه دا ویل چې موږ دې ته آماده نه یو باید دنیا دې پاتې سي او دنیا دې موږ سره دا کومک وکړي موږ ته دې باید مسولیت رانی کی دا فکر نه کوم چې دا مشکل حل سي د دنیا تاسو 13 لس کالو کې ولیدل چې دوی اوکت پاتې کېدل په افغانستان کې هدف مې د مقدم خپ کې د پاتې کېدل خبره ده دا ستونزې نور ستونزې وځي کولې ملکی تلفات تیرامانس تکړل دښمن ته وسله پلاس کې هربا پلاس کې ورکړه تبلیغات پسیو کې نو زه فکر کوم چې دغه د افغانستان د ملي اردو او د ملي پولیسو په مقدم خط کې واقع کېدل د انتقال پروسه په دې شرط چې دنیا لکه عظیمی صاحب خپل کتاب کې لیکلی و نبی عظیمی چې کله ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې چې کله روسان د افغانستان نه وتل دوه هفته مخکې یا درې هفته مخکې یو څه مشاورین راغله چې تاسو څه ضرورت لري کوم وسایل ته ضرورت لري چې موږ څه کله شاته کیږو نو تاسو خپل مستقلانه دفاع وکړي دوی یو لست ورکړي او څه کې نه کوم څه دوه سو د اقل تیاری وي پکې په دوه درې هفتو کې دغه شیانو افغانستان ته رسیدل شروع وسول خو متاسفانه موږ په لسو کلونو کې دنیا ته دا قناعت ورنکړی سوی دنیا قناعت دې برخه کې نه غواړي وکی دې زه یقیني درته وایم دنیا پولیس ته کلمه قدم خط ته ځي دا به کومک وکړي چې ناروا وزنې ونسي بې ځایه په غرضونو باندې لکه څنګه جنرال سویل په غرضونو باندې استخباراتي کارونه ونسي او سره له دې د دښمن له لاسه به دا حربه لري چې دوی د خارجانو په مقابل کې جنگ کوي د افغانانو په مقابل کې د جنگ وکړي او کچیر د دوی او د افغانانو ترمن مستقیم جنگ سي بیا د افغانستان خلک خپل تصمیم په دې ارتباط نیولای شي
ډېر مننه سیدی صاحب ورسته پښتنه غواړم تاسو نو کوم بیا به دا بحث غړو نو هغه دا چې څه باید وسی چې ترسو د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هماهنګي لا زیاته سی او خاصي او پاین حل کې خپل د افغاني ادارو د افغان دولت د ادارو او چارواکو ترمنځ هماهنګي راځي
خبره آسان خبره نه ده اول خدای افغانستان جنگ افغانی نه ده منطقوي جنگ ده دلته پاکستان او هندستان مخالفتونه لري جنگ په افغانستان کې دی ایران د امریکایانو سره مخالفت لري جنگ په افغانستان کې بیا دغه جنگ فرا منطقوي ده اما په هر صورت موږ باید د خارجانو سره تفاهم ایجاد کړو خارجانو ته ووایو چې دغه حالات دغه وضعیت تاسو په ګټه کې نه ده موږ په ګټه کې هم نه ده دوم ګاونډیانو ته قناعت ورکړو چې دغه حرکت چې تاسو کوي په افغانستان کې د تاسو په ګټه نه ده دریم خبره دا ده د افغانانو د کابینې نه شروع تر دولت تر اخر پورې باید یو تفاهمي بین الافغاني ایجاد شي هغه قوتونه چې په افغانستان کې مطرح ده د دولت سره د خلکو سره همکاري وکړي تر هغه وخت پورې چې یوازې په انتقاد په احساسات نه سیاست کېږي نه رابری کېږي
بحث مو جالب دی خو وخت کم نو زکه همدلته پای ته رسو ل خپل ملمنو د ولسمشر کرزی ل ویان وحید عمر او د پوزي او سیاسي مسایلو ل کارپوهانو جنرال امر الله امان او احمد سیدین مننه کوم کور مو ودان
ساتنه دې پکاله کې جوه شدرنا پتر کو بو کے پیدا کا سرشت